مشال رادیو په خبری غړې کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر روانو چارو مهم راپور نوریدل شي. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په خیبر پختونخوا کې اگست میاشت کې اته اتیا کسان بارانونو او سیلابونو وژلي، لسلو زیات ژوبل دي. پاکستان کې د امپاکس درېمه پیښه مخې ته راغلې ده او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې مقابلې لپاره هیواد د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وای په یاد صوبه کې په اګست میاشت کې د بارانونو سیلابونو له وجې اته اتیا کسان مړه شوي دي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. پی ډی ایم ای د اګست په 1 ویل چې په مړو او ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ویان بلال فیضی وایي د هغوی ټیمونه په زیاتره اغېزمنو سیمو کې لا هم موجود دي.
ریسکیو 112 ٹو دے ٹائم کے ہائی الرٹ تھے، ہر آغازی کے چچر تو ہم دا ریسکیو ضرورت ہو نو آغو با التزان رسی
کمراٹ کے سیاح چ دے نو آغا گیر شوی ہو پرون دا آغو دا پارا باقاعدہ و ہوٹل آغے کے دا ٹول محفوظ طریقے سرا التا پاتی شوی ہو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د ځاني تاوان تر څنګ خلکو ته په لویه پیمانه مالی زیانونه هم رسیدلي دي. دوی وایي د خلکو ولړ فصلونه، کورونه او کروندې بارانونو سیلابونو لاهو کړي دي. د پی ډی ایم ای په وینا په اګست میاشت کې د سیلابونو بارانونو له وجې لسلو زیات څاروي هم مړه شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان ریاستي پالیسیو په هغه هیواد کې اوسیدونکي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړې، چېرته چې په بګیاړۍ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. دا کیمپ د کوکی خیل راجګل سیمې کډوالو لګولې دي. دوی د تېرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي او د پېښور او تورخم ترمنځ لارۍ هم تړلې ده. منظور پښتین مظاهرتچیانو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې د کوکی خیل راجګل کډوال له تېر خوشا سوار لسو کل نو رئیسی بی کور دی لکڑاو سر مخامخ دین حکومت لپا کار دی چی دوی تا اجازه ورکلی چی خپلو سیمو تستان شی. بل پلاو پا تیرا که میشتو امنیتی زواکون و انتظامی چرواکو لقومی مشرانو سر پا تیرو سو جرگو کی ویلی چی حل تا وز هم پا زنو زینو که امنیتی ستون زیدی دا دوی پا خبره چی کل طول سیما لوسلوالو پاک کرل شی نو بیا کدوال ستانی دل شی. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د امپاکس وایروس درېمه پیښه د پېښور په هوایي ډګر تایید شوې ده او یو بل مشکوک ناروغ هسپتال ته لېږدول شوی دی. د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر ارشاد علي روغانی نن په پېښور کې رسنیو ته وویل چې روغتیايي چارواکو د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر دوه مسافر په نخه کړل چې د امپاکس وایروس علامتونه پکې څرګندول. نوموړي زیاته کړه چې دا ورغزو په یو سیدونکي کې د امپاکس وایروس تصدیق شوی دی او د یو بل مشکوک ناروغ درملنه روانه ده. د ډاکټر روغانی په وینا د خیبر پښتونخوا کې د یاد وایروس درېمه پیښه ده. په ورته وخت کې د سنسوبي د روغتیا څانګې هم د کراچۍ په هوایي ډګر کې د امپاکس یو مشکوکه پیښه راپور کړې ده. د یادونې وړ ده چې د دې میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو افریقایي هیوادونو کې د وایروس د خورېدو نه وروسته د عامې روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ چې ورپسې د کلیډ 1 بی په نامه د وایروس نوې ډول وپیژندل شو. د روغتیا وزارت مخه چې په پاکستان کې د امپاکس لومړی پیښه د کلیډ 2 ډوله وه. تېره اونۍ هم په پاکستان کې د امپاکس وایروس د پېښور په هوایي ډګر په یو ناروغ کې موندل شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د یو لاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د مسالې د حواري لپاره قانون سازي وکړي. پرون د جبري لادرکه کسانو د نړیوال ورځې په مناسبت په لغه لاریون کې د ورکو بلوسانو، سیندیانو، د کورنیو غړو، خپلوانو، د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په جبري توګه لادرکه کړل شوي ټول کسان دې راخوشي کړل شي او که څوک په جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پر دغه مهال د بلوس یک جیتی کمیټې غړي سیمیدین بلوس مشال لډیو ته ویل چې ریاست ورسره ناسم چلن کوي. د لادرکه بلوسانو خپلوان تور پوری کوي چې د جبري لادرکۍ په پیښو کې د پاکستان ریاستي ادارې لاس لري، خو په اوستل دا تورونه رد کړي. حکومت وایي چې د لادرکه کسانو د مسلو د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی. د پنجاب حکومت ویلي چې دا مهال د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان دوسیه پوځي عدالت ته د لیږلو هیڅ وړاندیز په پام کې نه دی نیول شوی. د پنجاب د قانون وزیر ملک صہیب احمد پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د مقدمو پوځي عدالتونو ته د لیږلو په اړه تر اوسه کومه سمري صوبایي کابینه یا د قانون وزارت ته نه ده راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ د اګست په 9 په یو بیان کې وویل چې د مئی همه د پیښې مقدمه پنجاب حکومت پر مخ وړي، نو کارتیاوي د پنجاب حکومت به پریکړه وکړي چې د عمران خان قضیه پوځي عدالت ته ولیږي. همداراز د وفاقي حکومت د قانوني چارو سلاحکار بیرستر عقیل ملک د اګست په 4 وویل چې کېدای شي د عمران خان مقدمه پوځي عدالت ته ولیږل شي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اوکراین د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خارکیف کې پر ودانۍ او د لوب په میدان د روسي هوایي برید کې 6 وژل شوي دي. له دقیقې وروسته د اوکراین ولسمشر په ټلګرام په یو پیغام کې ویل چې دا برید د روسیې لخوا د رهبري شویو میزایلو په وسیله شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې کچیرې د اوکراین ځواکونو د روسیې د پوځي الوتکو ویجاړولو وړتیا لرلی، نو داسې بریدونه به نه وای شوي. ولسمشر زیلنسکي وویل چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د خپلو ملګرو قوي ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د اوکراین متحدین دی هغه هیواد ته د هوایی دفاعي نظام د ورکول په برخه کې کړي موافقه عملي کړي. خبر نه پای. د مشال رادیو د تاسې خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. و باورې چې په خیبر پختونخوا کې روانه میاشت 8 کسان سیلابونو ورنونو وشلي لسلو زیات شو بده. د پی ټی ایم مشر وایي کده مشرانو په خوي نو د 11 اکتوبر جلسه به په خیبر کې وکړي.
د پښتون کامی او تاریخي ورځ به څنګه خیبر په خاورو بوج خو به د خیبر من مستیا میړانه غیرت او ننګ باندې مکمل باور ولري چې تر ټولو خپل ځان کولای شي.
د چمن خلک وایي حکومت د سپین بولدک سره تګ را تګ لپاره د اسنادو شرط ختم کړي. په کورما کې د ځمکو په سر د لانجو په اړه مشران سوي.
دلته کوم چې ټول مسله ده د لینډ ډسپیوټ دی، ډیره زیاته ځمکه ده. کنه کمیشن خلکو سره سلانه کوي، بس پرې مرضي سره کمیشن جوړ کی او بیا لوټ کی ختم شي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړي خیر اثر اوسه. دا مشال رادیو دا اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي چې په روانه اګست میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. 8 کسان لږ تر لږه پکې مړه شوي دي او لسلو زیات پکې ژوبل دي. همدارنګه په لویه پیمانه د خلکو څاروي هم بارانونو او سیلابونو لاهو کړي دي. او د ژغورنې ادارې د ویان وینا ده چې د هغوی زیاترو سیمو کې ټیمونه اوس هم موجود دي او کومو خلکو ته چې د مرستو ضرورت وي دوی ورته رسوي. په دې موضوع شبیر جان رپورټ راستولی.
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تازه رپورت ښایي چې د جولای نه تر 30 اگست پورې صوبه کې شوی بارانونو او سیلابونو 8 کسان مړ کړي چې پکې 3 ماشومان، 9 زنانه او 26 نارینه شامل دي. دغه ډول سلو سیوا جوبل شوی هم دي چې پکې 18 ماشومان، 9 زنانه او 1 نارینه شامل دي. دا چې اغزبونو سمو کې امدادي کاروانې پسړول دي. د صوبې د ژغورنې ادارې یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته چې زیاتره اغیزمنو سیمو کې د دوی ټیمونه اوس هم چمتو ولاړ دي. میډیکل کیمپونه لګولې دي او د لارو خلاصولو او د ګیر کسانو او سیلانیانو راخکولو عمل هم روان دي.
اوس پورې د خیبر پختونخوا په مختلف علاقو کې د مونسون د لاسه 8 خلک چې دي نو دا وفات شوي دي. تقریبا 130 پورې زخمیان دي. کومراټ کې سیاح چې دي نو هغه ګیر شوي وو. پرون د هغه د پاره باقاعده په هوټل کې هغه کې دا ټول محفوظ طریقې سره التا
شوی او هغه مونږ راوخل نن چې دینو هغه ټول کسان په مختلف قافلو په شکل کې بری کوټ تر رسول او اوس دا مختلف گاڑو کې چې کوم د دوی منزل دی هغه اړخ ته به ان شاء الله دوی لګو
ریسکیو 112 ټو دې ټایم کې های الرټ ته هر آغازی کې چې چرته هم د ریسکیو ضرورت او هغه به التزام رسی
صبح کې د ځای ځانونو سربېره مالی ځانونو هم ډیر شوی دی چې په کې ولاړ فصلونه پټي د ځمکو وړلو نه علاوه پلسګونو پلونه درابطو سړکونه سکولونه جماعتونه د وبخور نهرونه سندونه غاړو ته حفاظتي دیوالونه یا پټه او نور ځانونه شامل دي دغه سرکاري شمیرې ښایي شوخه یې نیم سل مالونه یا سروي هم په دغه کې مړه شوي دي 2 شپېته کورونه په مکمله توګه او شوخه 2 جزوي توګه زیانمن شوي دي د پی ډی ایم ای رپورټ تر مخه د اګست په 1 بره دیر میدان سیمه کې تیزو بارانو له امله د یو کور چتر پرېوتو پیښو کې د کور ټول 12 کسان مړه شوي وو چې پکې اته ماشومان یو نرینه او درې زنانه شامل دي د پاموړل چې د موسمیاتو محکمې د 28 اګست نه تر 1 اګست پورې د تیزو بارانونو سیلابونو اټکل کړی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د شبیر احمد جان رپورٹ مو اوریدا اوس هم یو بل رپورٹ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای کچېری د خیبر قبایلی ضلع مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11 بعد د پښتنو قومي جرګه عمل تکړي پښتین پرون د جمرود بګیاړې تورغلې ولته د تیرا راجګل کډوالو لخوا لګول شوی احتجاجي کیمپ ته وینا وکړه نوموړي د کډوالو بیرته خپل سیمو ته ستنول غوښتنه هم وکړه فرحت شینواری رپورٹ لري
په جمرود بیګیاړي کې د تیرا راجګل کډوالو احتجاجي کیمپ ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وویل چې خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان او قومي مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11 نیټه د پښتنو قومي عدالت په نوم اعلان شوې غونډه به همدلته ترسره کړي
د خیبر سیاسي خلکو ته علما ته او سماجی خلکو ته دغه یو خبر ورته کوو چې تاسو مشوره کوئ یا مو مشوره کړی وي که خیبر دې ته تیار وي نو د 1 اکتوبر د پښتون قوم یو تاریخي ورځ به موږ د خیبر په خاوره وسو بوج خو بوي خو د خیبر میلمستیا میړانه غیرت او ننګ باندې مکمل باور ولی چې تر ټولو ښکلی دی کولی شي زه بیا نور په 1 اکتوبر په انتظاماتو نه غږېږم هغه بیا ستاسو کار شو زه پښتانه راټولوم د ټولو پښتنو د نر او ښځې د ماشومانو او د سپینګیرو د ځوانانو د ټولو یو ارمان دی چې پښتانه د ته یو ځای سره کېني بس راغواړم زه انتظامات بیا تاسو ورته کوئ
منظور احمد پښتین په دې موقع په خیبر کې کوم معلوم ځای ونه خوده چې دا غونډه به چرته کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر ضلع کوارډینیټر آفتاب شینواری مشال ریډیو ته تصدیق وکړ چې دوی مخکې نه دا پریکړه کړې وه چې دا غونډه به په خیبر ضلع کې ترسره کوي منظور پښتین د کوکی خیل راجګال کډوالو په غوښتنو هم خبرې وکړې او دوی ویل چې په تیرو 2 کلونو کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او په کار د وس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي
شپارس کال کېږي چې یو انسان ته خپل کور ته نه پرېږدي هر ژوند به یو انسان هلته تېروي چې دی خپل کور لري خپل پټی لري د خپلو کلیوالو سره هلته سهار او بیګا په خوابت کې شراکت لري
د تیرا راجګال درې نه په 2013 کې خواوشه 40,000 کورنۍ ربی کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دیره شوي او دوی وایي په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته دوی لپاره د بیا بحالۍ کارونه ترسره شي په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې کله هلته په راجګال دره کې ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړې نو بیا به دې کډوالو ته اجازه ورکړي چې خپلو کلیو ته لاړ شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د بلوچستان په چمن ښار کې سیاسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پوله د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي سیاسي ګوندونو تاجرانو د اګست په 1 په چمن کې یو لاریون وکړ چې وروسته د یوې جلسې بڼه غوره کړه جلسې ته په وینا کې سیاسي مشرانو وویل چې د پاسپورت او ویزې شرط په سیمه کې ناامني او بیروزګاري زیاته کړې ده ایوب ترین رپورټ راکوي
د سیاسي جماعتو او تجارو د اتحادیې تر سوري لاندې د اګست په 13مه نیټه د افغانستان او پولیسو څیرمه د ابلستان په سرحدي ښار چمن کې یو احتجاجي لاریون د ټرین سړک څخه راوتلی و، کوم چې د ښار د بېلابېلو برخو څخه د تېرېدو وروسته پر تاج سړک چوک باندې په یوه درنه جلسه کې بدل سو. جلسه ته د وینا کولو پر وخت د ولسي تحریک مشر صادق چغزي وویل چې د پاسپورټ او ویزې د حکومتي شرط له امله په چمن کې نامني او بیروزګاری زیاته سوې ده.
دا کوم روزګار چې غواړي کدا روزګار د خلکو نه وي، دا په ساده پاره د وطن لپاره به دشګردي ختم شي. دا چې کمپنۍ پر سبا موږ په دې بارډر باندې دیواز دا بارډر د پښتانه نه دی، کوانداران چې ما پښتنه وکړل ما څه حالات نه دي.
پر دې محل د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې تر څو د چمن او سپینبول لږ ترمنځ د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط نه وي ختم شوی، تر هغه وخت پورې به دوی په قراره نه کښېني. وروسته جلسې ته په خپله وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی غړي حافظ یوسف اعلان وکړی چې د پاسپورټ او ویزې د شرط سره سره د چمن د نورو ستونزو د هواري په خاطر به ډېر ژر یوه قبایلي جرګه راوبلي.
دلته ناست مختلف خلک د مختلفو تنظیمو سره تعلق لري، لیکن جرګه به موږ د دا شان سپالاتر کوو، په اخلاص باندې به کوو، او موږ به ټوله قوم یو هټ ثابتېږو. هغه په پښتو کې وایي وای هټ په هټ ماتېږي. حکومت دا یو مضبوطه هټ دی، حکومت پالیسۍ لري، حکومت وسایل لري. د دې دپاره زموږ تېر یوولس میاشتنۍ مبارزه تجربه دا موږ ته دا وایي چې دا حکومت تر هغه وخته پورې زموږ و خبرې ته نه سنجیده کېږي، نه غوږ ورته نیسي، چې تر کومه وخته پورې دا قوم یو موټی، یو آواز، یو هټ نه سوی.
د چمن د دې وروستۍ جلسې په اړه تر دمګړې پوری دا حکومت له لوري څه نه دي ویل شوي. خود چمن ډپټي کمشنر راجا اتر عباس ویلي دي چې د وفاقي حکومت له لوري د ایران په ډول د افغانستان سره پر پوله هم د مشترک مارکیټ د جوړولو پر پلان باندې کار پیل شوی دی. د جیونیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په دې ترڅ کې د افغان چارواکو سره په مرکزي او صوبایي کچه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. یادونه وړ ده چې د پاکستان پخوانی لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا د کال د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه پر یاده پوله د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی و. د دې پرېکړې په ضد د چمن د لغړې احتیاط تر سوري لاندې تیر کال د اکتوبر په 1ویشتمه نیټه احتجاجي پرلت پیل شوی و، کوم چې د روان کال د جولای په 2ویشتمه نیټه د نو میاشتو څخه د زیاتې مودې وروسته ختم شوی و، ځکه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهاله حکومت صوبایي وزیر عنایت کاسي اډوکیټ د پرلت و برخوال ته تسلي ورکړې وه د دې وروسته به یو ځل بیا پر سرحدي پوله پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو او وړو تجارو تګ راتګ پیل سي. خو پر هغه اعلان باندې د برخوالو په خبره عمل نه دی سوی چې له امله د چمن د لغړې احتیاط او وړو تجارو له لوري د اګست د 13مې نیټې څخه یو ځل بیا په چمن کې پرلت پیل سوی دی چې لا اوس هم روان دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، نېشنل ډیموکراتیک ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ په مرسته د روان پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر یاده سرحدي پوله دي د پاسپورټ او ویزې شرط سمدلاسه ختم سي او د پخوا په ډول دي د چمن او سپینګول د کو خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
په کورما کې د ځمکو د ملکیت په سر د اوږدې مودې راهیسې روانو جګړو کې کله یوې خوا خلکو ته ځاني تاوانونه رسېدلي، نو بل خوا یې د سیمې اقتصادي او ټولنیز ژوند هم ځپلی دی. په سیمه کې د روان کال د جولای په میاشت کې د ځمکو په سر روانه لانجه په فرقه ییز تشدد واوړېده، چې په نتیجه کې خواوشا 15 کسان ووژل شول او نور ګڼ شمېر ژوبل شول. پوښتنه دا ده چې په کورما کې د امنیتي او قبایلي لوزنامو باوجود بیا ولې د تشدد پیښې رامنځته کېږي، او د حکومت لخوا مقرر شوی کمیشن ولې تر اوسه د لانجو په هواري کې نه دی بریالی شوی؟ تفصیل به د شاهین بنیری په ریپورت کې اورو.
د افغانستان پولی ته نږدې کورما د قدرتي خایست او وسایلو په حواله د خیبر پښتونخوا یوه مهمه سیمه ده، خو دغلته د کلونو راهیسې روانې بدمنې، فرقه ییز تشدد او د ځمکو په سر لانجو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او د سیمې د پرمختیا عمل اغیزمن کړی دی. په کورما کې د انجمنې حسینیا ویان حاجی منور حسین وایي چې دغلته د شیعه او سنی مسلکونو د منونکو ترمنځ اختلاف نشته، او دغلته بنیادی ستونزه د ځمکو د ملکیت په سر د اختلاف لکبله راپورته شوې ده. نوموړي زیاتوي چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی، خو په دغه کې د ځایي ولسی او قبایلي مشرانو سره سلا مشوره نه ده شوې.
چونکه اپر کوروم او لوور کوروم دا ریوینیو ریکارډ تا او سنټر کوروم څه ده د ترنګیز مینه او هو سپورې د یو بیک ورډ ایریا ده پغنی ار مشا مسالا جوړی گین اون دسی غوس گړای دے او تری منگل دی او بشرا دے دل تے چون کی ټولو مسالا سدے لینڈ ڈسپیوٹ دے کمیشن راغلو کمیشن بگی کار شروع کو پم پان دی جنگ مسالا ډیر زیات اس مکه دے کنا یو په غوس گړی لکی کی تقریبا 2000 ایکڑ اس مکه دے کمیشن کور غیر تسری بس دے کمیشن خالو سره سالانه کوي بس پلی مرز سره کمیشن جوړ کیو بیا لوټ شي ختم شي.
بلخوا د سنیانو د تنظیم انجمنې فاروقیا مشر منیر بنگشوایی چې ځینې خلک غواړي چې د ځمکو د ملکیت ستونزه د برتانوي راج په اسنادو هواره کړي، خو د سیمې یو دود دستور هم دی نو باید چې هغې ته هم پاملرنه وشي. نوموړي زیاتوي چې پخوا دغلته د شیعګانو او سنیانو نماینده تنظیمونه وو، خو اوس پکې نور هم یو شمېر ډلې جوړې کړل شوې دي چې ورسره د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده.
خبر خبر
په کورما کې روانه بیقراری او تشدد په سیمه کې تر ټولو ډیر د ښځو او ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی او ډیر خلک د سیمې څخه کډه کولو ته مجبور کړی دی. په کورما کې د ښځو د حقونو یو فعال نایله الطاف توري وایي چې جګړه پیل شي نو لارې وتړل شي، انجونه سکولونو ته او ښځې د دارو درمر لپاره هسپتالونو ته مزل نشي کولی. نوموړي زیاتوي چې اوس وخت دی چې ټولې خواوې کینی او دا ستونزه د قانون سره سما په خبرو اترو هواره کړي.
ٹائم ٹو ٹائم دا سی کانفلکٹ اور وائلنس پکی راضی نو اچھی کم ایگزٹنگ اسکولس دی اگا بند بھی یا ایگزٹنگ بزنسز دی وڑا وڑا اسمال انٹرپرائز اگا خو بالکل ختم شول ڈیر دا سی وڑا بچی ہو چی اگا ڈسیبل شول ہو چی ڈیر ہیوی ویپنس پکی استعمال کی گیا اور ڈیر زیات خزے چی کمی دی اگا بے وش والے چی بے وش والے نو ویڈوز اگا خپل بچی سنگا ستر کی پدی معاشرے کے ایمرجنسیز بھی مونگا دالی دلی دی چې داسې حالاتو کې ډېر داسې پرېګننت چې کومې خزي دي هغوی هاسپټل ته اکسس هم نوي په داسې حالاتو کې.
د سیمې سیاسي ولسی مشران وایي چې په کال 2008 کې په مری کې شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې وه چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادونو په کاغذات مال او روایتونو د حل کولو خبره شوې وه، خو تر اوسه عملي شوې نه ده. یو ولسی مشر او سیمه کې د ریونیو یا مالیه د سانګې یو پخوانی چارواکی سید رضا حسین وایي چې کچره قانوني اسناد ته درناوی ورکړل شي نو دا ستونزه به هوار شي.
هغه کسان هغه د کورمی اصلي بشندگان دي، هغه کاغذات مال کې انتری شوی دي، هغه پراپر انتقالات شته دي، او هغه کسان هغه کورمی اصلي قدیمی بشندگان نه وو. اغاسه دے انگریز کو ریونیو ریکارڈ دے اغه کی اغه سا څکه نشته دې ته هغه د کورمی اصلي بشندگان وو چو پورې د لینډ کمیشن خبره ده په کور دا ده چې د کی پراپر د ډیمارکیشن وشي او کمیشن ته ده غته مو دا خبره کړی دی چې په کور دا ده چې د کی الیسونات خپل حقوق ویر کی او اهلی تشریع خپل حقوق ویر کی انداز یې څه ده په دې دو کی منګالو خپل حقوق ویر کی په توري خپل ویر کی
په دغه اړه مو د کورمی د ډیپټی کمیشنر جاوید محسوس سره تماس ونیو. نو نوموړي په یو پیغام کې وویل چې دا مهال د جرګې لخوا د اوربند د اصولو عملی کولو لپاره د کورمی یو کلي ته سفر دی او په دغه اړه تفصیلي خبرې نشي کولی. خو د سیمې څخه د قامی اسمبلی استازی انجینیر حمید حسین وویل چې د سیمې د مشرانو د یوې جرګې په مشرۍ د تنازعو د هواري او سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
دا ډیلیګیشن یو ځای مو سی ایم صاحب سره ملاو شو. سی ایم سره ډیسیژن وشو چې دا جرګه به جوړو، علي سنت نه به کسان اخلو، علي تشي نه به اخلو، دا خلک به بیا امپاور کوو او لینډ کمیشن به استو. لینډ کمیشن کوم رپورٹ راوړي نو بیا به انشاءالله دغه جرګې په ترو مو امپلیمنټ کوو. نو پرون شپې مو سی ایم صاحب سره ملاقات وشو، مو ته نیکسټ ویک کې ټایم رکړی دی. انشاءالله نیکسټ ویک کې به مو دې باندې عمل کوو او امید لرو چې انشاءالله دا ډسپیوټ څومره مونږ کېږي دا کوشش به مو دا ډسپیوټ مو حل کړو.
په کورم کې د وروستۍ جګړې نه وروسته اوربند شوی او شیا او سنی مشرانو موافقه کړې چې د خوار کلی او بالشخیلو ترمن سیمه کې به دواړه خواوې نوې مورچې نه جوړي. د یادونه وړ ده چې په بالشخیلو او خوار کلی کې د یوې میاشتې راهیسې شیا او سنی ډلو د ممکنه جګړې د تیاری لپاره نوې مورچې جوړول پیل کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره پرون وکتل. تر هغه وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ورسره کتلې او همدارنګه تحریک انصاف ګوند یو پلاوی هم کتلې. مولانا فضل الرحمن ولې دومره د توجه مرکز ګرځېدلې او دا ملاقاتونه ولې؟ په ډیړه د اسلام آباد نه د مشال لډو خبريال راشد خټک رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره په 3 اگست په اسلام آباد کې د خغه په کور کې ولیدل. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن د ملک په سیاسي حالاتو خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی دی چې د وزیر اعظم په ورتلو مولانا فضل الرحمن د خغه تود هرکلی وکړو. د دوی دواړو د ملاقات نه پس جمعیت علما اسلام هم په خبر پاڼه کې وویل چې دواړو سیاسي مشرانو په روانو چارو خبرې وکړې. تر دې وړاندې صدر آصف علي زرداری هم د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی او د خغه سره یې لیدلی وو. په دې سربېره د حکومت مخالف بل لوی ګوند تحریک انصاف یو پلاوی هم سور وړاندې مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وو او د حکومت خلاف په شریکه د کار کولو وړاندیز ورته کړی وو. ډېر تزیانګران په دې باور دي چې حکومت په آئین کې بدلون کول غواړي او د هغې لپاره په پارلیمان کې د مولانا فضل الرحمن مرستې ته ضرورت لري. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزیانګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن په پارلیمان کې دومره څوکۍ نه لري چې د حکومت سره په آئینی ترمیم کې مرسته وکړي. البته څو ورځې وړاندې مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف د تحریک چلولو اعلان کړی وو. اوس حکومت هڅه کوي چې هغه راضي کړي او د تحریک چلولو نه منع کړي.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک منجھے ہوئے سیاست.
لمڑے خبر خدا چ مولانا فضل الرحمان یہ تجربہ کار سیاست مدار دے. خغا پدی پوہی کی چھ سیاست کے جان سنگ مہم ثابت کری. خغا دا یو مذہبی گند مشر دے او یو طاقت لری. کپا پارلیمان کے سوکائی کم ہم ہی خو سیاسی حیثیت یشتا. مونگ پا ماضی کی ہم لی دلی دی چھ مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی دوارا گندونا دا خغا نا وڑان دے ورستو کی گی او پا حکومت کے برخہ ہم ورکوی. دویما خبر دارا چھ دا سے آوازی دی چھ پرتلون کو سو اونیو کی سلو یا پیخہ کی دن کے دا. خوزما پا خیال دا چاہتا ہم پتہ نشتا چھ سکی دن کی دی.
لیکن وہ کیا ہونے والا یہ کسی کو بھی حقیقت میں نہیں سمجھتا کہ معلوم ہے.
د وزیر اعظم شهباز شریف سره ډیپټي وزیر اعظم اسحاق ډار، د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ هم د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی وو. د ملاقات نه پس د اطلاعاتو وزیر ژورنالیستانو ته وویل چې وزیر اعظم د مولانا فضل الرحمن سره عمومي خبرې وکړې او د حکومت خلاف نرم موقف ساتلو یا تحریک نه چلولو خبره یې ونه کړه. د مشال رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د آئینی ترمیم مسله هم نه ده او د تحریک چلولو خبره هم نه ده، بیا ولې د حکومت او اپوزیشن غړي د مولانا فضل الرحمن د کور ته وفونه کوي؟ اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ کے پلس چلاون کی ویسی بابا اویل.
پارلیمانی نظام میں نمبر گیم کی اہمیت تو ہوتی ہے، یہ نمبر گیم بدلتی بھی رہتی.
پارلیمانی نظام کے دسوکیو اہمیت خوبی خود دسوکیو شمیر بدلی گی ہم. ہوخیاران سیاست مداران پارلیمان کے دسوکیو لرلو پسر دچا اہمیت اندازہ نہ لگوی بلکہ اثر تئے گوری. بلوچستان او خیبر پختونخوا کے مولانا فضل الرحمن پارلیمانی طاقت ہم لری. پسند او پنجاب کے دا پارلیمان سوکئی نہ لری. پاندرون سندھ کے دکھاؤ گند پیپل پارٹی نے ہم زیاد منظم دے. داغشان پر پنجاب کے دا مدرسوں لوئی نیٹورک لری. حکومت اور اپوزیشن دوارا غواڑی مولانا فضل الرحمان دزان سر وسعتی سیاسی ماحول چکل ہم تو چینو ٹول خلق تا مولانا دا کور طواف شروع کری
ہوتا ہے تو مولانا کے گھر کا طواف سب ہی شروع کر دیتے ہیں.
تحریک انصاف دا حکومت خلاف پا اتم ستمبر پا اسلام آباد کے دیوی جلسے کولو اعلان کرے دے اور دا حقی دا پر دا مولانا فضل رحمان مرستہ غواڑی خو مولانا فضل رحمان دا خپل جلا تحریک پیل کولو دا پر تر اوسه دا نیٹے اعلان نہ دے کرے. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدون کو دا امدی رپورٹ سر دا خبرون نمائی برخی ترسی دلیو دا خبر نو لنڈیس واری په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای په یاد صوبه کې په جولای او اگست میاشتو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې اته اتیا کسان مړه شوي دي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. پی ډی ایم ای نن ویل چې په مړو ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ټویان بلال فیضی وایي د هغوی ټیمونه په زیاترو اغېزمنو سیمو کې لا هم موجود دي او د خلکو سره مرسته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان ریاستي پالیسیو په هغه هیواد کې اوسیدونکي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړې چېرته چې په بېګیاړې سیمه کې احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. دا کیمپ د کوکی خیل راجګل سیمې کډوالو لګول دی. دوی د تېرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي او د پېښور او تورخم ترمنځ لارۍ تړلې ده. چارواکی وایي چې په پاکستان کې د امپاکس وایرس دریمه پیخه د پیښور په هوایي ډګر تایید شوې ده او یو بل مشکوک ناروغ هسپتال ته لیږدول شوی دی. د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څانګې مشر ډایرکټر ارشاد علي روغانی نن په پیښور کې رسنوي ته وویل چې روغتیایي چارواکو د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر دوه مسافر وڅارل چې د امپاکس وایرس علامتونه پکې څرګند ول. نوموړي زیاته کړه چې د اورنګزو په اوسیدونکو کې د امپاکس وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچي کې د یو لاریون لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د لادرک کسانو د مسالې د هواري لپاره قانون سازي وکړي. پرون د جبري لادرک کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د غلاریون کې د ورکو بلوسانو سندیانو د کورنۍ غړو خپلوانو د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې لپاره په 2001 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي چې تر اوسه ورته له 10,000 زیاتو کسانو کیسونه راپور شوي چې سباندې 8,000 کسانو قضیې هوارې کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اوکراین د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. د خبرنو لنډیز مو اورید. اوریدونکو را سرپات شي ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړې لیک 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی دی. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه هیواد له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونو زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښودل. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسید. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 13 بشپړ شو. نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي دغه هیواد له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونو زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د 13 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی چیرې چې ښځې پکې د پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه زر امریکایي وګړي یوازې پرېښودل. له 1 میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په 9 به له افغانستانه د بایډن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د 3 کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 یوشتم کال د اگست په 15 منېټا په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستان نه د دې هېواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اگست په 14 پیل او د اگست په 10 بشپړ شول. د امریکا د 2 هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې میرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا 3 افغان میرمنو ته د یوه ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدن و بخصوص بالای خانما
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل. په ځانګړې توګه د میرمنو په ژوند کې میرمنې محدودې سوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې سوې او په کور کې زنداني سوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد له اعلان سره هم مهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او وی ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحده نو د وټلو له درېم کلیز سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو 3 کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
افغانستان په اړه مو رپورټ اورېده. بیرته ځایي رپورټونو ته ستنېږو. په کراچۍ کې پرون د لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان بشري حقونو کمیشن او فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې د لادرکه کسانو راخوشي کولو غوښتنه تکرار کړه. فعالانو وویل چې په 20مه پیړۍ کې د خلکو لادرکه کول د منلو وړ نه دي. د دوی په خبره باید په جبري توګه لادرکه کسان راخوشي کړي یا عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د بشري حقونو سازمانونه او بلوس ملت پاله ګوندونه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د مدني او سیاسي فعالانو د ورکولو لپاره تورنوي، خو پوځ او حکومت دا ډول تورونه ردوي. البته په بیا بیا ژمنه کړې چې دا مسله به هواره کړي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې پرون د اګست په 13 جبري ډول د بېدرکه شوو کسانو نړیوالې ورځ په مهال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لاروین تابع کړی و. د یاد لاروین ګډونوال چې د رکو، بلوسانو، سندیانو او نورو خلکو د کورنو غړي، خپلوان او د بشري حقونو فعالانو، دوی د ښار د کلفټن 3 تلوار سیمینار تر پرس کلب پورې لاروینو کړو او د خپلوانو د خوشي کولو لپاره یې نارې وهلې. د لاریون په محال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سند مشر خزر حیات مشال لیډیو ته وویل د دې ورځې مقصد په ټوله نړۍ کې په جبري توګه د خلکو د بېدرکه کولو عمل ودرول دي او د بشري حقونو ساتنه ده. خو په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري روکېدو لړۍ لا نه ده ودرېدلې.
حکومت پاکستان
دی وایي د پاکستان حکومت ته په زور د خلکو تختول یو لوی جرم وګرځوي او د دې په اړه دی قانون سازي وکړي. موږ دا غواړو چې د پاکستان ریاست ته د ملګرو ملتونو د کنوینشن لارښوینې عملي کړي. موږ دا غواړو چې هغه څوک چې د خلکو په تختولو کې ککړ دي هغوی دی قانون ته وسپارل شي. موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرکه شوي دي د هغوی قضیه دي واورېدل شي او موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرکه کړل شوي دي د هغوی خپلوانو ته دی د احتجاج حق ورکړي شي.
سماج کا یہ حق دیا جائے.
پاکراچی کی پیاد لاریون کی د رکو بلوسان خپلوان هم گډون کړو. د لاریون په محل د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي سیمی دین بلوچ بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل ریاست ور سره ناروا چلن پیل کړی دی. نوموړي په وینا چې خلک یې په زور لادرکا کول کیږي او بیا یې ماورای عدالت وجنی کیږي او مړی مندل کیږي.
اور اس احتجاجی ریلی میں بھی ہمارا مطالبہ صرف واضح ہے.
او په دې احتجاجی لاریون کې هم زمونږ غوښتنه واضح ده او هغه دا چې زمونږ خلک د هیواد د آئین او قانون لمخې مجرم ګڼل کیږي نو هغه دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او سزا دې ورته ورکړل شي. خو په دې ډول څوک هم په ناقانونه توګه نشي لادرکه کولی او د ریاست چې کوم چلند دی چې لومړی په زور خلک ورک کړي او بیا ماورای عدالت د هغوی مړي غورځول او بیا کله هغوی په نامعلومه ځایونو کې خاورو ته سپارل او کله د هغوی مسخ شوي جسدونه یوازې د بلوچستان نه ملاوېدل دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
سیمی دین بلوچ تور پوری کړی چې د پاکستان ریاستی ادارې د مدیر حسی د بلوسانو په لادرکه کولو کې لاس لري. بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د فوج ویان میجر جنرل احمد شریف د مای په ومه په راولپنډۍ کې خبري غونډه کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو شمیر په زرګونو کې نه دی او دا یوازې د هیواد په ضد پروپیګنډا کیږي. نوموړي زیاته کړې چې ځینې کسان له وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي خو کورنۍ فکر کوي چې هغوی لادرکه دي. په کراچۍ کې د لاریون په محل د بشري حقونو فعال اکرام الله سومرو بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د خلکو په زور لادرکه کولو مخنیوی دي وشي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي پر ضد دي قانوني کاروایی وشي.
پاکستان میں جو آئین ہے قانون ہے اس کی پاسداری کی جائے.
دی وای په پاکستان کې چې کوم آئین دی قانون دی باید هغه دی عملی کړی شي. کچیر یو وګړی و تختولی شي او د ریاست خلق په هغه کې ککړ وي په یوشتمه صدی کې لدې څخه لوی جرم بل نشته. موږ په نننۍ ورځ وایو چې د پاکستان ریاست چې کوم خلق لادرکه کړی دی باید هغه ټول را خوشې کړی شي او د دوی په تختولو کې ښکیل کسان دی د قانون منګولو ته واستولی شي او سزاګانې دی ورته ورکړی شي. په پاکستان کې د لادرک کسانو د مندل لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي تر اوسه ورته تر 10,000 نه زیاتو کسانو کیسونه راپور شوي دي او په دې کې څه باندې 8,000 کسانو قضیې هوارې کړې شوي دي او په نورو کار روان دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، د صوبې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ زیاتېدو سره پر تعلیمي پرمختګ هم منفي اغېز کیږي. هلته په زیاترو سیمو کې د ناامنۍ پیښې پر داسې مال زیاتې شوې چې په سیمه کې نوی تعلیمي کال پیل شوی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سیمې امنیت پر ځای کولو او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په دې اړه له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو چې د یو زده کوونکي په خبرو پیلېږي.
ونم ترادا اول مپکلی کس کویا پکری کے بدن نیوا زبانی تر
دا د خیبر پختونخوا د بنو د جانی خل اوسیدون کې تل هادی چوای هل تپکلی کې د نامنۍ ذاتی دو لوجی خپل سکول بدل ک او اوس په بنو خار کې یو شخصي سکول تزي
بنو سیټی کې مخابن سیټی کې سکول یا
د خیبر پختونخوا په جنوبی او زینو قبایلی ضلعو کې امنیتی حالات پر داسې وخت خراب شوی دي چې هلته نوې تعلیمی کال پیل شوه. د ګرمۍ رخصتۍ وروسته د سیمې زیاتره شخصي سکولونه پرانستل شي او سرکاري به هم را روانه اونۍ پرانستل شي. بلخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوارډینیټر ګران وزیر مشال ریډیو توایي حالاتو د سیمې تعلیمي پرمختګ خورا زیات متاثره کړي او د چا هم چې لږ وسرسي نو ښارونو ته د خپلو بچو د تعلیم لپاره کړه کوي.
اوس چې مونږ ګورو هم هر څوک خپل ماشومان ښارونو سکولونو کې به داخلوي. په قبایلي سیمو کې څومره هم سکولونه دي هغه کې د ماشومانو تعداد کمې کړی دی او بیا چې کوم ماشومان درومي هم هغه داسې کوي چې اکثر چټیانې کوي، هغه یاریږي، هغه ویني چې هلته په لارو کوڅو کې به وسلوال خلک ګرځي او بیا هدفي وژنې کېږي، بمي چاودنې په سړکونو باندې کېږي. نو نامنۍ علاوه انتهایی زیات اثر په تعلیمی ماحول باندې شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې روان کال د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د نامنې پیښو د زیاتېدو خلاف په شمالي وزیرستان، بنو، باجوړ، سوات او ځینو نورو سیمو کې احتجاجونه هم ترسره شول. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو اوسیدونکي ملک رحمت غلام د اګست پر 9 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موجوده امنیتي حالاتو خلک سخت اندېښمن کړی دی.
د ډېر وخت نه دغه سلسله روانه ده، مطلب دلته د امن صورتحال چې کوم دی هغه ورځ په ورځ خرابولو طرف ته روان دی، خو تعلیم نظام خو ډېر خراب دی اسپیشل قبایلي ضلعو کې. نو مونږ دا غواړو چې دلته تعلیم وي او خلکو ته روزګار میلاو شي، او تعلیم د دهشتګردۍ ختمولو یوازینۍ لار هغه ده تعلیم. نو په کار دا چې بدابونه خصای کار وشي، او زمونږ اسپیشل قبایلي ضلعو کې کوم سرکاري سکولونه دي
روان کال د مئی په میاشت کې ناسرګند وسلوالو په شوا سیمه کې د نجونو یو پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولی وو. د یادې سیمې خلکو مشال لډیو ته ویلي وو چې دا د هغې سیمې یوازینی خزینه سکول وو چې په سلګونو انجونو پکې زده کړې کولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هغه پیښې نوټس اخیستې وو. دای هم ویلي وو چې دوی به داسې هیڅوک هم دې ته پرې نږدي چې د سیمې د تعلیمي پرمختګ مخه ونیسي. وروسته د وزیر اعظم په امر دغه کل بیا ورغبل شو، خو د جنوبی وزیرستان سیاسي او مدني فعال ایاز وزیر مشال لډیو توای دا مهال د قبایلی او جنوبی ضلعو امنیتی صورتحال داسې دی چې له وجې تعلیمي پرمختګ د سکولونو فعالېدل او هلته په سکولونو کې د سهولتونو د برابرولو کار پر ځای ولاړ دی.
خلکو په خپل پیسو باندې جوړ کړی دي، په خپل ځمکې کې جوړ کړی دي، نو په دې پسې راخستې دا بمونه الوزي دهشتګردانه کاروایی پکې کېږي. نو د ریاست خو دلته په تعلیمي ادارو کې بالکل کنټریبیوشن نشته، بالکل یې توجه نشته.
په کورمه کې هم روان کال په مختلفو وختونو کې د نامنې زیاتېدو له وجې سکولونه وخت په وخت تړل شوي دي. د جنوبي وزیرستان خبریاله رضیا مسید وایي دا مهال په زیاتره قبایلي ضلعو کې خلک غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي، خو نامنې او ترهګرۍ او له دې سره سره په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی تعلیمي پرمختګ ته زیان رسوي.
هلته سهولتونه نشته، هلته چې کوم سکولونه دي نان فنکشنل دي، ډېر په حاله دي، د جنکۍ دپاره استادان نشته. اوس کال ته مونږ داسې پرایویټ سکول وګوري، هغه پرایویټ سکول کې باید تعداد ډېر زیات وي، خو هغې پرایویټ سکول سره نږدې سرکاري سکول چې کوم وي هغه بغیر فعاله وي، په هغې کې به استادان نه وي، هغه به بند وي، په هغې کې به تلا لګي وي، نو څنګه به هلته
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی او موجوده حکومتي چارواکي دا خبره تکراروي چې دوی د سیمې امنیت او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوې نړۍ
په پوکم 1 بجو
پختونخوا کلی پکلی
په 1 بجه
تاندې هلی
په 2:30 بجو
روختیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو. پرون په سوات منګوره کې د خوراکونو د کمی او غذایت په اړه د پوهاوی او رسنۍ غونډه وشوه. په غونډه کې وویل شول چې د آبادۍ زیاتېدو سره سم د غلې پیداوار هم زیاتول پکار دي، او د دې لپاره زمیندارو ته نوې ټکنالوژي استعمالول پکار دي. د غونډې په اړه د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ کوي.
سوات منګوره کې د ځای غیر سرکاري ادارې لاسونه تر سوري لاندې د معیاري خوراک کمی او دغه خوراک زیاتولو ته ورپیخو چیلنجونو په اړه یو ورځنی د پوهنې سیمینار کې د زراعت محکمې د تحقیقاتي مرکز خوراک محکمو او بیلابیلو څانګو پوهانو برخه واغسته. د یادې ټولنې لخوا وویل شول چې دوی په سوات او شانګله کې د خوراک کمی او په خوراک کې د غذاییت کمی په اړه سروې کړي، او له هغې وجې سیمه کې په خصوصي توګه ضلع شانګله کې د 15 کال نه کم ماشومان او بیا ښځو کې ګڼ شمېر مرضونو او د وینې کمی دی. یادی ادارې سجاد احمد چې پروجیکټ منیجر دی وای
په پاکستان کې اورال او خاص کر کے پی او بیچ کوم علاقه کې مونږ کار کوو. شنګله دا ناغي کې انتهایی غربت دی او د فوډ ډیر کمې دی او د سره سره د نیوټریشن چې دی هغه هم ډیر زیات کمې دی، هغه خاص کر چې په بچو کې او بیا کوم چې دی زمونږ ریپروډکټیو ایج خزي چې کوم دی ناغو کې ډیر زیات کمې دی. د لپاره مختلف حل ځلې کیږي، په دې کې دا یو شامل ده. زمونږ ډیر پروګرام دا دی چې مونږ فوډ فورټیفیکیشن باندې هم کار وکړو، زمونږ نیوټریشن اویرنس پروګرام هم په پروجیکټ کې روان دی.
سیمینار کې شریک د ضلع سوات زراعت او تحقیقاتي مرکز مشر ډاکټر زهبی الله وایي چې د آبادۍ زیاتېدو سره سیمه کې د غلې پیداوار کم شوی، اوس د آبادۍ زیاتوالي په نسبت پیداوار زیاتول پکار دی.
نو مونږ د دنیا نه ډیر شاته په پیداوار زیاتولو کې د خوراکونو او د دې زیاتولو لپاره یو واحد حل زمونږ سره ریسرچ دی چې مونږ داسې قسمونه جوړ کړو د زمیندارو لپاره د غنمو او د غلجاتو د اجناسو چې هغه پیداوار زیات وي، ځکه زمونږ ځمکه کمیږي ورځ په ورځ او آبادی زیاتیږي. نو مونږ به داسې قسمونه جوړو چې هغه د مرضونو خلاف مدافعت لري او د هغې پیداوار زیاتی، که غنم دي که شولې دي زمونږ سره اوریږي یا که زمونږ سره جوار دي، چې پیداوار یې زیات وي نو زمونږ خوراک کم کمی چې دی به پوره شي.
سیمینار کې شریک یو بل د زراعتو ماهر ډاکټر صدام حسین چې د تخمونو او خاورې ماهر دی وایي چې د تحقیق په ذریعه د خوراک کمی او بیا د غذایت نه ډک خوراک پیدا کولو لپاره زمینداران ته پکار دي چې منلی شوي تخمونه وکري، چې ورته دوی رجسټر تخمونه هم وایي.
زمونږ زمیندار له پکار دي چې کوم نوې دا تخمونه دي، دا گلزار 2019، پیر سباق 2019، او دین علاوه چې نور دي اناج دي، او ورپسې چې کوم دي دا اوس پنګ د بایو پټیکیشن علاوه چې کوم دغه شوی دي، دله پکې ترنار رهبر پکار دي، ییلډ بند دي خرازي او د دې چې کوم د صحت حواله سره چې کوم ضرورت ته لګ زنګ ډیپیشن سیزون په علاقو کې ډیره زیاته ده، نو ییلډ د دې بر صحت ماغه سره لګا دای کی به بهتر راځي. او دین علاوه مونږ درې چې په ملکند کې خ ډیره کپنې دي، تقریبا سر ټوټل 12 رجسٹر شوی دي، په هغه کې سه امپورټرز دي او سه لوکل دي. لوکل مونږ دلته پروموټ کو چې د بار ندی تخمونه روړي او دلته د خپل په خپل ایریا کې تیار کی، نو دا وی چې د هغه خرچم کموي.
د پوهنې په سیمینار کې د ضلع شانګلې زراعت محکمې چارواکو هم برخه واغسته. په دغه محل ویل شول چې د سیمې زمیداران ته به په بیلابیل سمو کې غیر سرکاري اداره او د زراعت محکمه د خط تخم د غذایت نه ډک غلې او په نوي طریقه د کروندې روزنه ورکوي چې پکې د هایبرید تخمونو کرونده هم شامل ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې یو سلویخ فیصد نه زیاتې مېرمنې د وینو د کمښت سره مخامخ دي. دا ادعا د نیوټریشن انټرنیشنل ادارې په خپل یو راپور کې کړې ده. نیوټریشن انټرنیشنل یوه کاناډایي غیر دولتي اداره ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د صحي خوړو، خوارځواکۍ، د ویټامینونو او منرالونو د کمبود او دې سره تړلو نورو څانګو کې څېړنې او څارنې کوي. نور تفصیل د خالد نیاز نه.
د غشمیرې د کامی صحت خدماتو وزارت انتظام لاندې د مری بوربن کې یو غونډه کې شریکی شوې دي. غونډه کې وویل شول پاکستان کې هر کال امیدوار ښځو او 45 نه یو کم 50 کالو عمر والا ښځو کې د وینې د کمی 9 لکه او 18 زره نه سیوا نوي کیسونه رامخته کیږي. د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال گائناکالوجست ڈاکٹر لیلا شنواری وائی د وینی د کمی مختلف وجوهات کیدی شي، لکه د مناسب خوراک نشتوالی، د خزو میاشتنی بیماری کی زیاتوی نتلل او خیټه کی د چنجو موجودگی وغیرہ. کومی خزی چې د وینی کمی سره مخ وی هغوی ته څه کول پکار دی په اړه ڈاکٹر لیلا شنواری وائی.
خوراک کی سبزیانو سره سره غوهم هم استعمالی او فروٹس کے سیب، کھجور، پالک، لوبیا، کلیجی، انار، دیشی زونو کی آئرن رچ ڈائٹ کی انیمیا چ دین آغا سمے دیشی پریگنینسی کی دغی خوراک ډیر زیات خیال پکار دے او دین علاوہ کبھی نہ ڈیر زیات کم وی نو یا د آئرن ڈرپونا یا بلڈ ڈائریکٹ لگول دی چې اغی معشوم تس مسئلہ جوڑا نشی یا اغی ڈیلیوری دوران کی اغی تس مسئلہ جوڑا نشی.
ڈاکٹر محمد شہزاد چی امان جنرل ہسپتال کی کار کئی وائی د سڑو پر نسبت خزی زیات د وینی کمیخ کار کی گی او د دې غټه وجه دا ده چې خزی ماشومان پیدا کوي. ډاکټر محمد شهزاد زیاته کړې ده ټولنه کې خزو ته کم خوراک ملاویږي او چې کم خوراک دوی کوي هغه هم معیاري نه وي.
ماشوم جوړولو کې چې څومره هم کومک کیږي نه خورم نه دی مور په وینه پتر باندې کیږي، بل دا هم حقیقت دی چې زمونږ علاقو ته موږ وګورو نو د نیوټریشنل ډیفیشنسیز ډیر زیات دي په خوراک کې. خوراکونه داسې نه دي نه بیلنس ډایټس دي، نو خامخا چې کړه آیرن ډیفیشنټ ډایټس خوري داسې خوراکونه خورن چې آئرن کمی وي هغه هم انیمیا کاس کوي خوځو ته اسه هم خوراک په سوسایټي کې لګ ملاوي ګو بیا په هغه چې کم ملای غي هم نیوټریشن ویلیو دومره نوي
په آبادی او د مور او بچی صحت باندې کارکونکو کی ادارې پاپولیشن کونسل کال 2022 راپورټ تر مخه پاکستان کې 50% خزی د خوراک د کمی ښکار دي ولی صرف 10% خزی د خپل صحت په اړه په خپله فیصله کولی شي د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال ٹرینی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حبیبہ نور مشال ریڈیو تا پدی اڑویلی چی کم خزی زیاد ستڑی والے محسوسی او رنگی زیڑ شی نو ممکن دا چی دا دوینی د کمی ښکار وی دا وای داسی خزلا پو فوری توگا ٹیسٹونا کول پکار دی چی معلوم شی آیا دوی د وینی د کمی سره خو مخ ندی دا وای امیدواری خزی ک د وینی د کمی سره مخ شی نو دوی د پارا دا خطرناک ثابت دی شی
دا ایچ پی د کم نه کم مقدار بارا دی چی بارا نه کم وی نو مونږ وایو شی دا کس د وینی د کمی شکار دی ندی ډیری وجه کې دی شی ک د زنانو خبره وکړو نو زنانو کې ټولو نه غټه وجه د فولادو کمی دی هغه زنانا کم چی حمل لري اغی د پاره دا خبره ډیره زیاته ضروری ده چې اغی خپل ټیسټونه کوي او خپل حمل دوران په خپل وجود کې د آئرن لیول د فولادو لیول برقرار لري کم سره چې د زنانو صحت او د ماشوم نشونما تړلې شوې ده
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ کې ویل شوې دي خزو کې د وینې د کمی حواله سره پاکستان جنوبی ایشیا کې په سلورم نمبر ولې ټولې نړۍ کې 201 ملکونو کې په 15 نمبر دی د صحت پوهان وایي د وینی کمی مسلې باندې کابو موندلو لپاره ښځو ته پوهه ورکولو سره دوی ته ویړیا د آئرن دوایانې او ډریپونه ورکول هم د وخت ضرورت دی خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور
اوسم د دې خبرونې وروستی رپورټ د پښین د برشور سیمې په یو کلی کې د ماشوم انجنونو یو داسې سرکاري سکول هم شته چې خپل ودانۍ نه لري او له 13 کلونو راهیسې یو ښوونکی په یو شخصي خونه کې زده کوونکو ته درس ورکوي د پوټي سازي کلی دغه ښوونځي ته له 3 کلیو ماشوم انجنونو له لومړي تر 15 ټولګي پورې د زده کړو لپاره ورځي چې هیڅ ډول بنیادي اسانتیاوې نه لري د پوهنې ځایي چارواکي وایي چې ودانۍ نه لرونکو ښوونځیو ته د خیمو ورکول پیل کړی دي په دې رنو تفصیل احمد شاه زمیرا کوي چې د خون کې او انجونو په غک پیل کې
میرمن رفیع له 43 کلون راهیسی د وی خونی په دغه شوونځي کې ماشوم انجونو ته درس ورکوي د پښین د بر شارې د پوټي سازي کلی په دې حکومتي ابتدایي شوونځي کې تر 15 ټولګي پورې انجونې زده کړې کوي
ما سره دا ټیم 15 کلاس دی دا 15 کلاس غن دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی او دا کشنان ماشمان چې دی بداغه څنګه کمره کې ورته ناسته یم مسته خو یورنګ نه یورنګ سبق دی ته وایم لیکن دوی چې یو کلاس زه وایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرگرمیانی ورکم یم دغه باوجود بل کلاس دغه وجود سبق نسی ویاله
د پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې لمخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2% ده بلخوا په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 45% او د ښځو د لوست کچه به یوازې 16% ده د دې یو لامل د هغې صوبې وروسته والی او د وسایلو نشتوالی دی چې یوه بېلګه د پوټي سازۍ د نجونو دغه ښوونځی دی چې میرمن رفیع ذکر کوي
درې کلی ځخه کشنیان دغه اسکول راځي تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لارې کېږي چې دوی اسکول راځي په دې ګرمۍ کې یا په دې ډېر یخ کې لیکن دوی ته یو سهولت نشته او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو کشنی ماشومان مو کورو ته واسطه و باتروم دپاره
د دې ښوونځي ماشومانې چې له لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان را رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي گلبسته لمشال رادیو سره خپل سنځي صدا ډول شریک کړي
پر لازات زه راځو دلته سکول وایو موږ په کار داده سمجھ ته سلیات کیږي موږ ته سرکار سکول لا جوړ کی باتروم را جوړ کی ټانکی اوبر راوړي انشانه جوړ کی موږ ته دغه دغه موږ څنګه څنګه
په پوټي سازي کلی کې د وی خونی دي سرکاري شوونځي ته د ها کلی یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ورکړي دي خدا کار به تر څو داسې روان وي نو موړی په جواب کې وای
د 2000 ځخونه سي تر د 2000 سلوري شروع دي د سکول د شخصیزما د میلمانه به ټکی یا کمره ده د مو د سکول ته ورکړې ده هغه د دې علاقې ده د کښنی ماشومان د پاره نه ماده د کمره موزه د حکومت ز غوښتې ده نه جنې غواړم صحیح کو وس شل کال نور هم وسی موږ د حکومت ز د غوښتنه کوو چې موږ ته دی یو ښه بلډینګ د دنجونو د سکول لپاره یا واشروم راکې یا چاردیوالی راکې
په بشو کې دا ډول یو شمېر نور سرکاري سکولونه هم ستا چې خو سرکاري ودانۍ نه لري او یې ودانۍ نړېدلې او زیانمنې شوي دي د بشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغني شاه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی
دا غرنی علاقه ده دور دراز علاقه ده د بارانو د مندو د شلو د راتک د وې سبا سکولونه دا غوس ډیمیج شوي دي خراب شوي وو کینځي شاوخوا سکولونه چې کوم دغه مکمل کس بلډینګ لري نه تازه لګیا ما او پنځلو سکولو ته ما ټینټ ورکړې دي او مزید کوم دی انشاءالله زی ورکوم
د بلسان حکومت د 2024م 2025م مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ودی لپاره شاوخه 1340 ارب روپی ځانګړي کړی دي چې باغه کې 1340 ارب روپی د شوونځیو د ودانیو د جوړو لپاره بیل کړل شوی دي په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیونه نفوس په هغه هیواد کې شاوخه 14 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي په خدا بلوچستان په څه کم 15 میلیونه نفوسو کې 1.5 لکه ماشومان شوونځوي ته نه ځي چې زیاتره انجونې دي د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال راپور سره سم د هغه صوبې په ټولو 14 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10,211 سکولونه او د نجونو لپاره 15,040 سکولونه شته په دې شوونځیو کې 10,06,000 ماشومان درس وایي چې 15,580 هلکان او 4,040 نجونې دي
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ